آشنایی با تکنولوژی حذف صدای اضافی، تلاش برای تولید دوا با استفاده از بازی کامپیوتری و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. سپیکرهای هوشمند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی می توانند صدای شما را حتی در محیط پر سر و صدا بشنوند. این ویژگی را نویز کنسلینگ یا تکنولوژی حذف آوازهای اضافی می گویند و با استفاده از آن کاربران می توانند از سپیکرها و گوشیها در محیط پر سر و صدا با آسانی کار بگیرند. در رابطه توجه کنین به این گزارش.
حالا با استفاده از تکنولوژی حذف صدا می توانید در محیط های پر سر و صدا مانند کافی شاپ ها و خانه های پر جمعیت بدون کدام مشکل با وسایل دیجیتال خود صحبت کنید. این ویژگی را تمرکز خودکار صدا نیز می گویند.
اگر مقایسه کنیم، تکنولوژی ما مشابه لنز دوربین کامرا است که به شما اجازه می دهد به سوی صدایی که شما علاقه دارید تمرکز کنید و تمام صداهای اضافی را در محیطی که درک سخنش را مغشوش می سازد رد می کند.
این شرکت می گوید که سپیکرهای هوشمند معمولی در محیط آرام از 100 چیز شامل در لست خریداری را که شما از آن می پرسید، 84 آن را می شناسد و در محیط پر سر و صدا فقط 22 چیز را شناسایی کرده می تواند. با اضافه کردن نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس، سپیکر هوشمند 94 شی را در محیط آرام و پر سر و صدا می تواند شناسایی کند.
ما در حال حرکت به زمانی هستیم که خانه های ما خودکار می شود و نحوه ارتباط ما با خانه ما از طریق تکنولوژی های صدا خواهد بود. شما خواهید خواست که قادر باشید داخل خانه خود شوید و به گونه مثال بدون آنکه به یک سوال 5 بار پاسخ دهید بتوانید چراغ ها را روشن، درجه حرارت را تنظیم و تلویزیون را روشن کنید.
شرکت آدیو تلیجنس با انکشاف این تکنولوژی توانسته صدای محیط واقعی را بشنود، منابع صداها را تشخیص کند و با ویژگی مؤثر تشخیص آواز صداهای ناخواسته را دفع کند.
شما می توانید تصور کنید که صدا از مکانهای مختلف اتاق می آید. صدا در زمانهای متفاوت و اندازه های مختلف به مایکروفون می رسد و نرم افزار از آن همراه با مدل های آماری استفاده می کند تا منابع متفاوت را جدا سازد.
تا به حال سپیکرهای هوشمند معمولی از تکنیک به نام بیم فورمینگ استفاده می کنند که چند مایکروفون به خوبی داخل سپیکر جابجا شده تا صدای اضافی را حذف کند. با این حال تمام صداهایی که فرکانس آن با صدای اضافی مشابه باشد حذف می شود و این کار در محیط پر سر و صدا شناسایی صدا را مشکل می سازد.
ما می توانیم تمام صداهای اضافی را حذف کنیم تا الکسا بتواند حرف شما را درک کند. می توانیم کودکان را از محیط دور کنیم و این که شما جواب را شنیده می توانید یا خیر، این مشکل دیگری است.
سپیکرهای هوشمند موجود را با آسانی می توان با نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس هماهنگ کرد و این نرم افزار طور طراحی شده است که با استفاده از نیروی پروسسور خود سپیکر کار می کند و به هماهنگی و آموزش بیشتر نیاز ندارد.
د پرمختللو هیوادونو موزیمونه، ژوبڼونه او اکواریومونه اوس تر ډېره حده د ټکنالوژۍ پر مټ د کتونکو لپاره په زړه پورې ځایونه ګرځېدلي دي. د کالیفورنیا په یو اکواریوم کې د ټکنالوژۍ په مرسته کتونکي داسې احساس کوي چې سمندر او سمندري ژوي له ډېر نږدې ویني. نو تفصیل په ریپورت کې.
د کالیفورنیا د پاسیفیک په اکواریم کې د پوکانو د دغه مجازي دیوال د سمندر په حقله د تفصیلي معلوماتو له ورکولو او له ډیرو سنسرونو جوړ تیاتر څخه هدف دا دی چې کتونکي د سمندر او نړۍ په حقله ډیر معلومات ترلاسه کړي.
موږ د ټکنالوژۍ نه په ګټه اخیستو وغوښتل چې خلکو ته د سمندرونو د عظمت، ښکلا او عجیب حالت په هکله جامع معلومات ورکړو او دغه معلومات عامو خلکو ته د لاسرسي وړ کړو.
کڼو او رندوت هم دغه ډول فلمونه د کتو او لمس وړ ګرځیدلې دي. په دغه وسیلې سره نابینا کس په پرده باندې خودل کیدونکې محتویات حس کولای شي.
نابینا کس خپل لاس په هوا کې په دې ډول نیسي او موږ یې لاس ته په الټراساؤنډ باندې د لمسي حس موجونه وراستو. دا داسې صوتي موجونه دي چې انساني اوریدلی نشي.
د الټرا هپټیک شرکت غواړي چې د مجازي لمس خپله دغه ټکنالوژي د راتلونکي یو کال په موده کې د سرګرمۍ په صنعت کې ډیرو خلکو ته د لاسرسي وړ کړي او په څو راتلونکو کلونو کې د عامو خلکو د استفادې لپاره تولید کړي.
په دغه وسیلې کې ډیر الټراسونیک سپیکرونه موجود دي او هر یوې په بیل وخت کې الټراساؤنډ موجونه خوشې کوي او دغه ډول موجونه ستاسو په لاس کې په یو ټاکل شوي ځای کې راځي او له هغه وروسته موږ ستاسو لاس سکن کوو او په لاس کې مو ډول ډول شکلونه رامنځته کوو.
یو کمپیوټر چې دغه وسیله یې فعاله کړې په بي سیم ډول د سینما له کنټرولونکي سیستم سره نښلول شوی. اغه الټراسونیک موجونه چې د مجازي لمس حس رامنځته کوي د باد او حتی د څوکیو د خوریدو په شان د فلم له نورو افکتونو سره چې هر څوک تجربه کوي یو ځای کیږي. د دغه ټکنالوژي هدف دا دی چې کتونکو ته د سمندر له ستونزو او ښکلا سره ژور تړاو ورکړي.
د واشنگتن د پوانتون تیبي چرونکی له گیم وهونکو څخه غواړي چې په گیم وهولو سره درمل تولید کړي. د فولد ایت په نامه یو گیم له لارې گیم وهونکي د داسې نویو پروتینونو د تولید لپاره سره سیالي کوي چې ښایي له طبي پلوه ډیر ګټور تمام شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه گیم د واشنگتن د پانتون د تیبي چړونکو لخوا جوړ شوی. فولډیت نومیږي او دا چې د 3D د ویل پیچلې معما د گیم په شان ښکاري. علت یې دا دی چې یو پیچلې گیم هم دی.
فولد ایت یو آنلاین کمپیوټری گیم دی چې هر څوک یې وهلی شي. موږ له گیم وهونکو څخه غواړو چې زموږ له پرمختللي سافټویر څخه په ګټه اخیستو نوي پروتینونه تولید کړي.
پروتینونه د امینو اسیدونو اوږدې سلسلې دي چې د انسان په بدن کې مهم کارونه کوي.
پروتینونه فوق العاده مالیکول نه دي، په ډیر دقیقو شکلونو سره غونډیږي او پیچلي فعالیتونه ترسره کوي. طبي پروتینونه داسې تکامل کړی چې دغه کارونه له میلیاردونو کلونو راهیسې کوي.
خو که چیرې پروتین په ناسم ډول قات شي، الرژي یا حساسیت او د سیستیک فیبروزس او د تیزاکس په شان ناروغۍ رامنځته کوي. له دې ډول ناروغیو سره د مبارزې په خاطر د واشنگتن په پوهنتون کې د براین کپنک په شان ساینسپوهان باید دا پیدا کړي چې پروتینونه باید په څه ډول قات شي. دغه عملیه دومره سخته ده چې آن قوي کمپیوټرونه له خنډ سره مخامخ کولی شي.
Protein design is a very expansive The protein design اول یو ډیر غټ چیلنج دی. د پروتین د ډیزاین لپاره بشمیره احتمالات موجود دي او زموږ الگوریتمونه د دغه فضا یوازې یو کوچنی برخه سپړلی شي.
د فولډیت په گیم کې لګي مهونکو غوښتل کیږي چې پروتینونه په داسې شکل سره قات کړي چې سم کار وکړي. په هر اندازه چې سم قات شي په همغه اندازه مو نمرې زیاتیږي. سوزن کلاین فلټر چې لډيري مدیر هي سګي مو هي په دې کار کې د کمپیوټر په اندازه خده.
ما د ټولو هغو پروتینونو لست ساتلای چې ډیزاین کړی مې دي، ځکه زه غواړم هر وخت یو بل ډول ډیزاین کړم او عیني ډیزاین څو ځلې تکرار نکړم. او هر وخت چې خبره د پروتین د قاتولو یا کوم امتیان شوی ده، نو ما دغه کار په کامیابۍ سره کړی دی.
کپنک وایي گیم وهونکي دومره ښه شوي چې څېړونکي اوس له شاوخوا 15,000 گیم وهونکو څخه غواړي چې ډیزاینونکي پروتینونه جوړ کړي چې د ایچ آی وی په څیر ناروغیو درملنه ورباندې وشي.
د اوس لپاره د فول ایډ گیم وهونکي په داسې پروتینونو کار کوي چې د سرطان د ناروغۍ او نورو عفونی ناروغیو په درملنه کې او یا هم په نورو طبي او غیر طبي برخو کې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
که چیرې تاسو له دغه گیم سره علاقه لرئ، نو ډاونلوډولی او وهلی شئ.
قسمت برنامه نظری می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت ها و رسانه های اجتماعی منعکس شده. و در این بخش مثل همیشه جیرا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیرا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی در مورد نواری های تکنولوژی که هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های تازه جهان تکنولوژی، منصوبین پلیس در منطقه جنوبی ایالت کالیفرنیا همکار جدید دارد که یک ربات است. پلیس منطقه پارک هنینگتون روباکاپ یا پلیس ربات را که به اندازه زاویه 360 درجه از اطراف بررسی میکند برای نظارت از پارک فرستادند. این ربات ویدیوی با کیفیت بالا را از اطراف ضبط میکند و برای پلیس میفرستد. این ربات بعد از چند روز امتحان به طور رسمی عضو اداره پلیس شهر لس آنجلس شد و تا چند هفته حداقل 5 کیلومتر رفت آمد نموده است. این پلیس ربات از خود حساب توییتر دارد. باز هم از جهان ربات ها گزارش جالب از کشور ژاپن. در مغازه کوچه فروشی اندرسن در شهر توکیو ژاپن از گزینه شناسایی مواد غذایی استفاده شده است. افراد بدون که به فروشنده رجوع کنند کلچه مورد علاقه خود را نزدیک به صفحه کامپیوتر میبرند و آن را اسکن میکنند. کامپیوتر تمام کلچه ها را میشناسد و مشتریان به طور خودکار بدون کمک فروشنده برای خود کلچه های مورد علاقه خود را میخرند. این مغازه در منطقه ای است که در آن شرکت های مختلف تکنولوژی می باشد. ماشین های این مغازه کلچه ها را نظر بر رنگ و شکل آن می شناسند. برای کارمندان این کلچه فروشی رسیدگی به شمار فزاینده مشتریان همزمان با کمک بیکری اسکن کار آنها ساده تر شده است. خبر جالب دیگر در مورد گزینه اینترنت 5G و تلفن های هواوی در فیلیپین. اداره جهانی مخابرات فیلیپین شبکه 5G را به کمک تکنولوژی هواوی اضافه نمود. فیلیپین اولین کشور است که با شبکه 5G چینایی وصل می شود. شرکت هواوی که اخیراً از طرف آمریکا به دلیل جاسوسی معلومات افراد متهم شده بود، فروش تلفن های خود را به سایر کشورها افزایش داده است. شرکت مخابرات فیلیپین در سطح جنوب آسیا یگانه شرکت است که خدمات 5G را اضافه نموده است. خدمات تلفن های مترو مانیلا و سایر مناطق شهری در فیلیپین به خدمات 5G دسترسی دارند. در خبر جالب دیگر از اسپانیا، کنفرانس جهانی 5G و گزینه اینترنت با سرعت 5G در شهر والنسیا اسپانیا برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه حدود 70 شرکت مختلف از سراسر جهان شرکت نموده بودند. بنیاد ساختاری 5G اروپا میزبان این رویداد بود که از طرف کمیسیون اروپایی حمایت می شود. در این رویداد در مورد معیارسازی گزینه اینترنت 5G در اروپا صحبت شد. شرکت های علاقمند از برزیل و آمریکا نیز شرکت نموده بودند. بانک داکنون 5G در بخش تجارتی آن موفق بوده است. با آن هم تمرکز روی شبکه هوشمند و اینکه افراد بهتر با هم از این طریق به تماس باشند صحبت شد. 5G با امکان وسیع‌تر برای دانلود ویدیوها با کیفیت بالا یا HD مفید بوده و برای برخی از عملیات صحی همزمان قابل استفاده خواهد بود. در این رویداد برخی از لوازمی که با 5G کار می‌کند مانند هولوگرام و بازوی روباتیک و غیره به نمایش گذاشته شده بود. شرکت چینایی ZTE یکی از شرکت‌های پیشتاز عرضه خدمات 5G بعد از هواوی است که در این رویداد برخی از تولیدات جدید خود را با گزینه 5G معرفی نمود. فیلمبرداری با تلفن‌های هوشمند ساده است، اما ثبت صدا با کیفیت بالا دشوار است. شرکت مبتکر تکنولوژی در اتریش نوع میکروفون هوشمند به نام مایک میره ساخته که با وصل کردن به تلفن هوشمند میتوان صدا را بهتر و با کیفیت بالا ضبط کرد. این نوع مایک با وصل به تلفن صدا را میتواند بفرسته و در حالات مختلف که ثبت صدا بسیار مشکل است، صدا را با کیفیت خوب ثبت میکند. این نوع میکروفون هوشمند میتواند جایگزین میکروفون های معمولی گردد به خاطر که اندازه از او کوچک است و انتقال آن به خصوص برای خبرنگاران ساده تر و راحت تر است. در میان نواری های لوازم خانه، یکی از شرکت های تکنولوژی میز هوشمند به نام سوبرو ساخته. این میز از خود بلوتوت و چارجر دارد. روک بزرگ از او با گزینه ماشین یخسازی ساخته شده. در او میتوان نوشابه ها را برای سر ساختن گذاشت. یک شرکت مبتکر تکنولوژی اوکراینی نوع پرده های سولار را طراحی کرده که از مصارف گزاف انرژی در خانه جلوگیری میکند. از برخی که از پرده ها به خاطر داشتن صفحات سولار تولید میشه میتوان برای چارج وسایل مختلف برقی در خانه استفاده کرد. این شرکت به دلیل ابتکار پرده های هوشمند سولار از طرف اتحادیه اروپا 1 میلیون یورو دریافت کرده تا استفاده ساختار این پرده ها را بیشتر بسازد. گیم جدید هری پاتر و اتحاد و جادوگران که اخیراً در مغازه اندروید و اپل اضافه شده بیش از 400 هزار بار در تلفن‌ها و تبلت‌های هوشمند دانلود شده است. این گیم هیجانی برای کسایی که علاقه‌مند هری پاتر هستند با گزینه وقت مجازی اجازه می‌دهد تا صحنه‌های جالب فیلم تجربه کنند. ریمارک بر نوع تبلت برای استفاده همه روزه است، اما با یک تفاوت که تبلت مانند یک کتابچه معمولی برای نوشتن و خوانش و ثبت معلومات موقع کار قابل استفاده است. افراد میتونن که در این تبلت مانند یک کتابچه بنویسن و یا معلومات پاک کنن. این نوع تبلت جایگزین کاغذ و کتابچه روزمره بوده و در طرفداری از محیط زیست و جلوگیری از ضایع کاغذ استفاده از او میباشد. در میان پوشاکه‌های هوشمند مثل عینک، ساعت و غیره، اکنون نوع پیشانی بند جدید به نام میوز ساخته شده است که برای افراد کمک می‌کند تا موقعی که بخواهند استراحت کنند، او را بپوشند و با گزینه تکنولوژی هوش مصنوعی این پیشانی بند برای فرد کمک می‌کند که بهتر فکر کند و حالش بهتر شود. یکی از کانال‌های یوتیوب به نام جاناتان موریسون که کارشناس تولید تکنولوژی است، در ویدیوهای اشتهاری کوتاه جزئیات تولیدات تکنولوژی را مانند کامپیوتر جدید اپل، تلفن قاطی سامسونگ و گزینه جدید برای بازی گیم‌ها را معرفی می‌کند. اگر تصمیم خرید یکی از تکنولوژی روزمره جدید دارین، برای دفتر یا خانه میتونین که مشخصات از رو در ویدیو جالب از این چینل دنبال کنین. اسم چینل رو میتونین یادداشت کنین. جاناتان موریسون. دوجان.
شیلا جان تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که ما هفتهوار گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
شش جوان پرتغالی که از عدم اقدامات حکومت در مورد تغییر اقلیم به خصوص پس از آتش سوزی های سال 2017 نامید شده اند، بالای 32 کشور اروپایی در محکمه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کرده اند.
ما صرف می خواهیم که آنها به تعهدات و قولهایی که در پیمانها به آن متحد شده اند پابند باشند. آنها وعده دادند که به اهداف خاصی برسند. ما از آنها می خواهیم که به این اهداف برسند. مانند توافق پاریس، کشورهای کمی از آن پیروی می کنند و ما صرف می خواهیم کاری را که گفته اند عملی کنند. بس خلاص.
قرار است محکمه حقوق بشر اروپا به تاریخ 27 سپتامبر در مورد جلسه استماعیه را برگزار کند. آنان امیدوارند که مبارزه قانونیشان به دیگران نیز الهام خواهد داد تا برای عدالت محیط زیست در سراسر جهان تقاضا کنند.
شما یک کار خوبی انجام می دهید، اما ما به شما ضرورت داریم که کار بهتر را انجام دهیم، چون با هم قوی تر هستیم و صدای ما قدرتمندتر می شود. و اگر صدای مردم شوید و حالا این را عملی کنید، آن وقت نشان می دهید که این عمل را برای یک تغییر بهتر انجام می دهید.
این نخستین مورد است که در محکمه با آن رسیدگی صورت می‌گیرد. شهروندان می‌گویند که بی‌توجهی در این مورد حقوق بشری آنان را نقض کرده است. رسیدگی به این قضیه ممکن برای حکومت‌ها به اوامر منجر شود که گازهای مضر را به سرعت بیشتر از آنچه که حالا برنامه ریزی کرده کاهش دهند.
این یک قضیه بسیار مهم است. به کار و تلاش زیاد ضرورت داشت و ما تلاش میکنیم به مردم الهام بدهیم در مورد آنچه که اکنون اتفاق میافتد میتوانند با عمل کردن بالای احساسشان اقدام کنند. ما امیدواریم که بالای این حرکت ما نتایج زیاد مرتب شود و با یک جا شدن افراد بیشتر به آن وسعت یابد و حتی اینکه اگر ما این قضیه را ببازیم، آرزو داریم که به مردم الهام بخش باشد تا در این مورد بتوانند قضایای خودشان را به محاکم پیشکش کرده و اهداف خود را تعیین کنند.
تغییر بی سابقه اقلیم در جهان باعث آتش سوزی در جنگلات، کمبود آب و افزایش مریضان در شفاخانه ها شده است و گرم شدن شدید هوا طی چند ماه اخیر باعث ویرانی و تخریبات در کشورهای مختلف جهان گردیده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ایکوموشن رویدادی است که سالانه در شهر تل‌آویو اسرائیل برگزار می شود. امسال در این رویداد بیش از 100 شرکت نوپای تولید کننده موتر و وسایل ترافیکی شرکت کرده بودند و موترهای خودران، موترهای قاد شونده و اشاره های هوشمند ترافیکی را به نمایش گذاشتند. شرح بیشتر در این گزارش.
در هفتمین رویداد موسوم به ایکو موشن که در شهر تل‌آویو اسرائیل برگزار می شود، در حدود 135 شرکت نوپای اسرائیلی جدیدترین تکنولوژی های بخش ترانسپورت و انتقالات را به نمایش گذاشتند. موترهای خودران، اشاره های هوشمند ترافیکی و موترهای قاد شونده شامل وسایل است که اینجا به نمایش گذاشته شده است. با فشار دادن یک دکمه می توان این موتر موسوم به سیتی ترانسفورمر را از اندازه یک موتر عادی تیز رفتار به اندازه یک موتر سایکل تبدیل کرد تا راننده بتواند آن را در مکان کوچک داخل شهر پارک کند. این موتر در حدود 75% جای کمتر را اشغال می کند.
وقتی می خواهید فضای کمتر را در شهر اشغال کنید و به دنبال پارکینگ هستید، می توانید این کار را انجام دهید. هنگامی که می خواهید سریع تر رانندگی کنید و ثبات بیشتر در جاده داشته باشید، با کلیک روی دکمه تمام چهار عرابه به سوی بیرون مایل شده و موتر وسعت می یابد و ثبات آن روی جاده بیشتر می شود و شما می توانید سریع تر رانندگی کنید. یعنی اندازه موتر شما به شکل عادی برمیگردد.
در بخش دیگر، شرکت UVI اسکنر سه‌بعدی را به نمایش گذاشته است که برای ارزیابی تخنیکی و یافتن عارضه در موتر به کار برده می شود. این سیستم تمام زوایای موترهای مختلف مانند لاری و تیزرفتار را ارزیابی می کند و تصویر 360 درجه ای موتر را ترتیب کرده و عوارض تخنیک و داغهای روی بدنه موتر را مشخص می کند.
ما از هوش مصنوعی که یادگیری عمیق نامیده می شود استفاده می کنیم. در واقع این یک نرم افزار است که تصویر تمام بخش ها و پرزه های بخش تحتانی موتر را می گیرد و به گونه مثال در تلاش یافتن بی‌نظمی می باشد. نرم افزار می داند چگونه بی‌نظمی و یا چیز اضافی را پیدا کند و می داند که پرزه ها و بخش تحتانی موتر به طور عادی چگونه معلوم می شود.
شرکت روسی یاندکس خبرنگاران را در موتر بدون راننده به چهار طرف محل برگزاری این نمایش گاه میبرد و میگوید که شمار اندک این موترها در یک بخش از شهر مسکو فعالیت میکند.
ما در حال انکشاف راننده ای هستیم که خسته نمی شود، حواسش به سوی دیگر جلب نمی شود و دوامدار چهار طرف خود را ارزیابی می کند. این سیستم به طور یک راننده مسئول طراحی شده و به طور راننده مسئول رانندگی خواهد کرد.
وسیله دیگر که توجه بازدید کنندگان را جلب کرده است، کمره دارای چند لنز شرکت آیوی است و برای یافتن راه حل برای ازدحام چهارراهی ها طراحی شده است. این سیستم چهارراهی را با کمره دارای چندین لنز می‌بیند و با استفاده از الگوریتم شناسایی تصاویر معلومات را جمع آوری می‌کند.
می توانیم اشاره های ترافیک در جاده های اسرائیل را نظر به ازدحام آن کنترل کنیم و می توانیم به شماری از موترها اولویت دهیم. تصور کنید می خواهیم به یک موتر حالت اضطراری اولویت دهیم. وقتی موتر حالت اضطراری را در فاصله دور و چند صد متر می بینیم، می توانیم راهی ویژه را برای آن در جاده آماده سازیم.
آقای داهان میگوید که سیستم آنها میتواند تخلفات ترافیکی را نیز تشخیص کرده ثبت کند و آن را به مقامات گزارش دهد.
ده جون ده میاشت لولسمه تر درویشتم نیتی پوری ده پاریس په ښار کې ده مسافر وروونکو الوتکو نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د الوتکو د جوړولو لویو شرکتونو په نویو ټکنالوژیو سنبالې نوي الوتکې وښودلې. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ایربس شرکت دغه نوی چټک الوتکه معرفي کړه. سږ کال د پاریس په هوایي نندارتون کې نوی تمایل د اوږدو هوایي سفرونو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو په هکله دی.
د هوایي لیکو ترمنځ یو تمایل د اوږدو او نریو هوایي لارو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو جوړول دي چې بدنۍ نری وي او د ډیر لرې واټن لپاره پرواز وکولی شي.
د ایروسپیس له مجلې څخه ټیم رابینسن وایي ډیر شرکتونه د راتلونکي لپاره داسې تیاری خوښوي چې نری وي، لږ تیل مصرف کړي او د ډیر واټن لپاره پرواز وکولی شي. د شخصي سفر کولو لپاره د جټ الوتکو په مارکیټ کې ډیره تقاضا داسې جټ الوتکو ته موجوده ده چې د ډیر واټن لپاره الوتنه وکړي. د بمبارډي شرکت ادعا کوي چې د دوی نوي مسافر وړونکي جټ الوتکه تر ټولو ډیر واټن لپاره الوتنه کولی شي. د دغه شرکت یو چارواکی مارک مزلج وایي دغه طیاره د هغو کسانو لپاره جوړه شوې چې په ډیرو لوکسو طیارو کې د پرواز کولو مالي توان لري.
ځکه دغه ډول تیارې په کوچنیو هوایی ډګرونو کې ناسته او الوتنه کولی شي، او په دې کار سره د هوایی چلند صنعت یو بل پړاو ته بیایي.
Time benefit that it offers to more people.
او په داسې حال کې چې د کانکورد په نامه یو ډول ډیری چټکې مسافر وړونکې جټ الوتکې خپل ورستنې الوتنه په 2003 کال کې ترسره کړه، د بوم سوپرسونیک په نامه شرکت غواړي چې لږ څخه چټک الوتونکې نوې طیاره جوړ کړي.
د سوپرسونیک طیارو لپاره زموږ د اړتیا وړ ټول مهم ټکنالوژي خواندي د ډاډ وړ او موثر ثابت شوي دي. په چاپریال باندې د اغیزې خبره نه ده، ځکه دغه اغیزې به خیل نورو طیارو سره یو شان او یا هم له هغو خوي.
پرمختګونه یوازې په طیارو پورې محدود نه دي. د بل هلیکاپټر شرکت دغه نوی ماډل چورلکه د شتمنو کسانو لپاره جوړ کړي.
د دغه چورلکه مشترمو ډیر شتمن کسان دي. په سمندر کې د نفتو د استخراج له عملی سره د مرستې، پلټنې او ژغورنې لپاره د چورلکو نور ډولونه هم لرو. خو دغه یو مو په ځانګړي توګه د بډای خلکو لپاره جوړ کړي چې داخلي برخي ډیره لوکس ده.
د پاریس هوایی نندارتون د نړۍ په کچه په خپل ډول کې لوی هوایی نندارتون ګڼل کیږي. سکال شاوخوا 2000 شرکتونو خپل تولیدات پکې وښودل.
روبوټونه په تدریج سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوي رامنځته کوي. په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې اوس ورڅخه د خلکو کورونو ته د خوړو د انتقال لپاره ګټه اخیستل کیږي. د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن پوهنتون محصلینو ته هم دغه اسانتیا برابره شوې ده. تفصیل ریپورت.
هر خواته چې وګورئ دغه روباټونه وینئ. دغه کوچنی روباټونه د پهنتون د محوطې په هر برخه کې لیدل کیږي.
که چیرې تاسو په لیلیا کې په خپل اتاق کې یاست او یا هم په کتابتون کې او د کوم شي فرمایش ورکړئ، په چټکۍ سره یې دغه روباټونه درته راوړي.
د سټارشپ په نامه د بستو د انتقال دغه روباټونه د سهار په 8 بجو د ډنکن ډونټس په نامه د خوړو د یو مشهور پلورنځي مخې ته دریږي او د فرمایش په ترلاسه کولو سره خپل ماموریت پیلوي. له غرمې وروسته د رستورانتونو مخې ته د فرمایش د ترلاسه کولو لپاره دریږي. محصل سیدنی پندلټن وایي د دوی کار ډیر اسانه کړی.
د وخت پس په مولو کې را سره مرسته کوي، ځکه زه نوره مجبور نه یم چې د دنکن پلورنځي ته لاړ شم او بیرته راشم.
سیدنی په خپل تلیفون کې فرمایش ورکوي روبوټ له ورسېدو څو دقیقې مخکې خبرداري ورستوي. نوموړی د باندې راوځي او خپل فرمایش اخلي. د روبوټ سر یوازې په هغه وخت کې خلاصیږي چې سیدنی په خپل تلیفون کې تڼۍ کېکاږي. د جنوري په میاشت کې چې د روبوټونو کار پیل کړ، ډېرو خلکو پوښتنې درلودې.
Almost the first question we get every اوله پښتنه دا و چې یو څوک له روبوټ څخه بسته غلا کړی څه بيخيږي.
کوم تشويش ته ځای نشته. هر روبوټ نه کمرې لري. که کوم مشکل حس کی الارم کوي او یا تاسو ته وایي چې لارې لری شي. که مشکل زیات شي لری واټن څخه کنټرولون کی په څو د خو کې یو سیمه ایز تخنیکر ورسوي چې مشکل حل کی.
په روبوټ کې ډیر سنسرونه، امنیتی او د څارنې ځانګړتیاوې موجود دي. خو د هر څه تر څنګ خلک دغه روبوټونه خوښوي او تر اوسه له کومې پیښې سره نه یو مخامخ شوي. د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرېږو چې خلکو یې د ساتنې ژمنه کړې.
دغه روبوټونه په باران او واوره کې هم فعالیت کولی شي. کله چې چارج ته ضرورت ولري په دغه کوچنیو غرفو کې خپلې بطرۍ بدلوي. د اداره کوونکو شرکت چرواکي وایي تر دې دمه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50,000 فرمایشونه انتقال کړي دي. دوی زیاتوي په پام کې لري چې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم په پهنتونونو او مسکونی سیمو کې د دغو روباټونو خدماتو ته پراختیا ورکړي.
دا د دېونه کاروان هیله ده چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شي. د خبرونه پای کې وړاندې ته ونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تستری ته لاره وي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. بیا الله. We'll be right back.
فرانسیسی صدر کے بعد برطانوی وزیراعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، یورپی رہنما امریکہ سے کیا توقعات لگائے ہوئے ہیں، پاکستانی ایف 16 کی مانیٹرنگ کے لیے جاری کیے گئے فنڈز کا مقصد کیا ہے، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ایسٹر کے موقع پر روایتی ایسٹر ایگ رول کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایونٹ 21 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ایسٹر ایگ رول موسم بہار میں منعقد کیا جانے والا ایونٹ ہے اور یہ روایت 1878 سے چلی آ رہی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں ایسٹر ایگ رول کے موقع پر ہونے والی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب اس ایونٹ میں ریڈنگ، گیمز اور میوزیکل انٹرٹینمنٹ شامل ہے۔ ٹرمپ خاندان نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران ہونے والے ایسٹر ایگ رولز میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹکٹ مفت ہے، لیکن ان کا اجرا ایک آن لائن لاٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کا آغاز 24 مارچ کو ہوگا۔ ترکیہ میں زیر حراست کالعدم تنظیم کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے 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 عسکریت پسند رہنما عبداللہ اجلان نے اپنی تنظیم سے ہتھیار پھینکنے اور تنظیم کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف، جو کہ کردوں کی اکثریت والی جماعت ہے، ان کے سربراہ مظلوم ابدی نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کی نیم خود مختار کرد انتظامیہ کے مسلح ونگ ایس ڈی ایف نے ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ اس اقدام کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ قیام امن کے بارے میں ہے۔ ترکیہ ایس ڈی ایف کو کالعدم پی کے کے کی ایک شاخ سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور یورپی یونین نے اس سال ایک آزاد تجارتی معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششوں میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈر لین نے یہ بات آج جمعے کے روز کہی، جو بھارت کے دورے پر ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ وان ڈر لین کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب عالمی سیاسی منظرنامے پر تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کے بہترین مواقع سامنے آئے ہیں۔ جاپان کے شمالی ساحلی شہر اوفناٹو میں فائر فائٹرز جمعے کے روز آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فضائی فوٹیج میں جنگل کی پہاڑوں سے دھواں اٹھتے اور عمارتوں کو آگ میں تباہ دکھایا گیا ہے۔ جاپانی قومی نشریاتی ادارے این ایچ کے نے مقامی حکام کے حوالے سے جمعے کو اطلاع دی کہ اندازے کے مطابق جنگل کی آگ لگ بھگ 1200 ایکڑ رقبے کو جلا چکی ہے۔ آگ میں اب تک ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ آگ کے نتیجے میں علاقے سے 1300 سے زیادہ خاندانوں کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ 3000 سے زائد افراد امدادی مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روم میں 20ویں صدی کے سب سے بڑے مصوروں میں سے ایک، یعنی پکاسو کی تخلیقات پر مبنی ایک نمائش شروع ہو رہی ہے۔ پکاسو انقلابی آرٹ کیوبزم کے ماسٹر تھے، لیکن وہ ایک پسماندہ تارکین وطن بھی تھے۔ پکاسو دی فورنر نامی اس نمائش میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرانس میں ایک ہسپانوی باشندے کے فن اور سیاست کو ایک غیر ملکی کی حیثیت سے کیسے دیکھا گیا۔ فرانس میں اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ گزارنے کے باوجود پکاسو کو کبھی فرانسیسی شہر کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ پکاسو کے فن پاروں میں مجسمے، سرامکس اور 5 ایسے نمونے بھی شامل ہیں جو پہلے کبھی نہیں دکھائے گئے تھے۔ یہ نمائش 27 فروری سے 24 جون تک جاری رہے گی، معاف کیجیے گا 29 جون تک۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ختم کرانے کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا ہے، جس کے باعث یوکرین سمیت امریکہ کے روایتی یورپی اتحادیوں میں یورپ کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک جھلک ہمیں یورپی رہنماؤں کے بیانات میں ملتی ہے۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان ابتدائی مذاکرات میں یورپ اور یوکرین کو شامل نہ کیے جانے پر یورپی ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس ہفتے کے آغاز پر فرانسی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران یوکرین کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور گزشتہ روز اسی سلسلے میں برطانوی وزیراعظم بھی صدر ٹرمپ سے ملے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی آمد بھی آج واشنگٹن میں متوقع ہے۔ وہ معدنی ذخائر تک رسائی سے متعلق امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں اس ہفتے ہونے والے فرانسیسی اور برطانوی رہنماؤں کے دورے کس ماحول میں ہوئے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ندیم یعقوب سے جو اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اہم ملاقاتیں جو یورپی رہنماؤں اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہوئیں، ان کا ماحول کیا تھا، کیا بات چیت ہوئی؟
ارم، بہت ہی اچھے ماحول میں یہ گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے کہا، پچھلے ہفتے فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون یہاں تھے، وہ بھی بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ تشویش ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ جب سے صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں ان کی پالیسی میں ٹوڈز یوکرین اور رشیا، اس میں ایک شفٹ آئی ہے، ایک تبدیلی آئی ہے۔ وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس لڑائی میں بہت لوگ مارے گئے ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ روس سے گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ انکرا میں ہو رہا ہے ان کی ٹیمز کے درمیان۔ تو رش جو یورپی اتحادی ہیں، روایتی اتحادی، ان کو تشویش ہے۔ کل جب کیئر سٹارمر یہاں پر تھے تو انہوں نے اسی جو گفتگو ہے جو کہ ایمانوئل ماکرون نے یہاں پر جن تشویش کا اظہار کیا، کہ سر ٹرمپ ایک تو یہ کہ کچھ گارنٹیز دیں کہ جب یہ اگریمنٹ ہوگا روس کے ساتھ تو کیا روس ان کو وہ بھی کرے گا، ان کو آنر کرے گا۔ سر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہاں، میری جب بات ہوتی ہے پوتن سے تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل وہ بات مانیں گے۔ یورپی اتحادیوں کو تھوڑا سا اس پر کنسرن ہے۔ جو دوسری بات ہے، اور یورپی اتحادی جو ہیں وہ جب ڈپلوئمنٹ کی بات ہوتی ہے سیکیورٹی کی، تو سر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ یورپی سیکیورٹی کا ہے، ان کو کرنا چاہیے، ہمیں اس میں ٹروپس ڈپلوئمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیئر سٹارمر جو ہیں اور فرینچ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر اپنے ٹروپس رکھنے کے لیے تیار ہیں بارڈر پر، لیکن رشیا اس کو اپوز کرتا ہے۔ جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے نیٹو کی ممبرشپ کا، جس سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا۔ روس اس کو بھی اپوز کرتا ہے کہ یوکرین نیٹو کی ممبرشپ لے، لیکن سر ٹرمپ نے کل جب کیئر سٹارمر سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، اس لیے کہ یہ اسی سے تو معاملہ شروع ہوا تھا۔ پھر تیسری جو بات ہے جس پر یورپین اتحادی جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ سینکشنز ختم ہو، ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی 3 سال پہلے تو روس پر بہت سے اکنامک سینکشنز لگی، تو اگر یہ سینکشنز اٹھتی ہیں تو پھر وہ ریوارڈ جو ہے وہ روس کو نہیں ملنا چاہیے۔ سر ٹرمپ بہت واضح تھے کہ پہلے یہ ڈیل ہونی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔
مجھے یہ کہنا ہے، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، کہ جب آپ امن فوج تعینات کرنے کی بات کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ ابھی تو کوئی معاہدہ ہوا نہیں۔ ہمارے پاس روس ہے، یوکرین ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ میرے خیال میں روس بہت تعاون کر رہا ہے، خصوصی نمائندہ سٹیو ویکٹوف اور اسکاٹ اور مارکو روبیو اور جے ڈی وینس سبھی شامل تھے، اور کچھ دیگر افراد بھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاہدے کے معاملے پر بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے میں کسی امن فوج کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ ہم معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی معاہدے پر نہ پہنچیں۔ میں اسے بد نصیبی کی علامت نہیں دینا چاہتا، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔
ندیم، یو کے پرائم منسٹر کے ساتھ ٹریڈ پر بھی بات ہوئی اور یورپ کو اس پر بھی تشویش ہے، اس پر سر ٹرمپ نے کیا کہا؟
دیکھیں، ایک جو بڑی چینج سر ٹرمپ جب سے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں وہ ٹریڈ میں بیلنس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ پڑوسی ممالک میکسیکو کینیڈا سے ہو، چاہے یورپی اتحادیوں سے یا دوسرے ملکوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو ایک وہ ڈس ایڈوانٹیج میں رہا ہے ٹریڈ کے معاملے میں، تو وہ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں توازن کی بات کرتے ہیں، اور وہ توازن جو ہے وہ جو یورپی اتحادی ہیں ان اس میں بھی وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ڈیفیسٹ ہے اور وہ ہمیں وہ برابر کرنا ہے۔ اس حوالے سے جب یو کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو यूके का और अमेरिका का ट्रेड वॉल्यूम के बारे में, उन दोनों का कहना है कि दोनों की जानिब से डेफिसिट है, तो वो उस पर सर ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छा हमारा एग्रीमेंट है, हम यू नो विल हैव अ ग्रेट एग्रीमेंट, उन्होंने ये कहा, तो वो उस पर बातचीत हुई और वो केयर स्टार्मर जो हैं वो इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए वो तैयार हैं, और उस पर जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन जो ट्रेड ईयू की जो आपने बात की, ईयू की प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट, वो यहाँ वाशिंगटन में थी इतफाक से कल, उन्होंने उस पर बहुत कंसर्न का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो है हमारे ऊपर ये टैरिफ्स लगाएगा तो हम भी उसको उसी तरह से उसका जवाब देंगे, और यही बात कनाडा के जो ट्रूडो हैं उन्होंने भी कल कही कि अभी अगले दो चार दिनों में जो टैरिफ्स जो हैं जब वो इम्पोजिशन या वो लागू होने हैं तो हम उसी तरह से उसका भी जवाब देंगे।
नदीम बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इतला देने का। आलमी सियासत की बात करें तो एक तवील अरसे से यूरोप और अमेरिका अहम मामलात पर मुश्तरका नुक्ता नज़र के साथ एक दूसरे के साथ तआवुन करते आए हैं। स्ट्रेटिजिक तआवुन से हटकर आलमी सिक्योरिटी के मामलात पर भी अमेरिका, यूरोप या नेटो अहम शराकत दार के तौर पर आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब मुबसरीन इन ताल्लुकात में तब्दीली देख रहे हैं। इन बदलते हालात और वाकयात के बारे में मैंने गुज़िश्ता रोज़ बात की वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट के जस्टिन लोगन से और पूछा कि यूरोपीय रहनुमा अमरीकी सदर के लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं।
I think they're responding to the shock of the last several weeks.
میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ہفتے پہلے نیٹو کے وزارتی اجلاس یعنی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ملنے والے شاک پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کو جلد ختم کرنے کی شدید خواہش موجود ہے، اور یہ کہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات پر ٹرمپ کی طویل عرصے کی یہ تنقید ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ یورپ کی دفاعی ضروریات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے کردار کی جانب منتقلی چاہے گی جب یورپ اپنے اور یورپی یونین کے دفاع کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔
جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یورپ کی سیکیورٹی کا اور پھر امریکہ یوکرین میں امن کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، کیا یوکرین اور روس کے درمیان امن کے لیے سیکیورٹی کے علاوہ بھی کسی اور قسم کی ضمانتیں درکار ہیں؟
یوکرین واضح طور پر امریکہ سے سیکیورٹی کی ضمانت چاہتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد یورپی ممالک خاص طور پر فرانسیسیوں نے کہا کہ شاید ہم یوکرین میں امن فوج بھیج سکتے ہیں جس میں امریکہ ایک بیک اپ کے طور پر ہو جو فی الوقت بات چیت میں شامل نہیں، اور امریکیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے گا۔ پچھلی امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے نیٹو رکنیت کے لیے ایک ناقابل واپسی راستہ ہے، لیکن نیٹو کی رکنیت پر کبھی بحث نہیں ہوئی۔ اس لیے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ممکن ہے اس کی ستائش ضروری ہے۔
پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کون سے عوامل ہیں جو امریکہ کی نیٹو کی جانب اس حالیہ تبدیلی کا نتیجہ ہیں؟ As compared to previous administrations.
بائیڈن انتظامیہ کی یوکرین میں حکمت عملی یہ تھی کہ وہاں جتنا ہو سکے کیا جائے، یہ کوئی ڈھکا چھپا مقصد نہیں تھا، اور اس کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے۔ روس یوکرین کے کچھ حصے پر قابض رہے گا جو ایک ناقابل قبول بات سمجھی جاتی تھی، لیکن ہر کوئی یہ جانتا تھا، لہٰذا ٹرمپ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، اور وہ یہ کہ یوکرین بلا شبہ کبھی نیٹو کا حصہ بنے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہوتے ایسا ہو۔
لیکن اس کا امریکہ کی عالمی سطح پر حیثیت پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ امریکہ نیٹو کا طاقتور مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کا امریکہ کے لیے ایک عالمی رہنما ہونے کے ناطے سے اس کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟
ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یورپی سیکیورٹی کا محور رہے، انہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی اشارہ دیا تھا، انہوں نے 1988 میں اوپرا ونفری کے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی۔ یہ ٹرمپ کی طویل عرصے کی پالیسی ہے جس کے مطابق ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کی موجودہ شکل میں امریکہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی امور میں یہ کم از کم یورپی سیکیورٹی کے بارے میں اپنا بوجھ خود اٹھائے۔
But then there's a question of China.
لیکن پھر چین کا سوال ہے. امریکہ کی انتظامیہ میں ایسے لوگ ہیں جو چین کے مخالف ہیں. حالانکہ صدر ٹرمپ کبھی کبھار چینی انتظامیہ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کا نیٹو کے لیے کیا مطلب ہے جو چین کے خلاف امریکہ کا مضبوط اتحادی ہے؟
نیٹو بینگ اے سٹرانگ ایلائی آف یو ایس اگینسٹ چائنا,
ہیونگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس باگ ڈاؤن ان
امریکہ کا یورپ میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں پھنسا رہنا شی جن پنگ کے مفاد میں ہے. چین کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کی توجہ انڈو پیسیفک خطے پر مرکوز نہ ہو, اور موجودہ انتظامیہ میں چین کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یورپی سیکیورٹی میں مرکزی کردار سے دستبردار ہو جائے, اور شاید مشرق وسطی میں بھی, اور چین کے پیدا کردہ چیلنجز پر خاص توجہ مرکوز کرے.
وی وے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
اور پروگرام کے اس حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود F-16 طیاروں کی امریکی مانیٹرنگ کی. ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان میں امریکی ساختہ F-16 طیاروں کی مانیٹرنگ پروگرام کے لیے تقریباً 40 کروڑ ڈالر جاری کر دیے ہیں. اس پروگرام کے تحت امریکہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان یہ طیارے اپنے حریف بھارت کے خلاف استعمال نہ کرے. واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان ان طیاروں سے متعلق طے پانے والے معاہدے کے مطابق پاکستان کی ایئر فورس اپنے زیر استعمال F-16 جنگی طیارے اور خاص طور پر نئے F-16 طیارے صرف اسناد دہشت گردی کے آپریشنز کے لیے استعمال کر سکتی ہے. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس پر ہمیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان میں امریکی ساختہ F-16 طیاروں کے مانیٹرنگ پروگرام کے لیے 39.70 کروڑ کی رقم جاری کی ہے. اس پروگرام کے تحت امریکہ یہ یقینی بناتا ہے کہ پاکستان F-16 طیارے صرف انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے استعمال کرے گا اور انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ رقم پاکستان کو نہیں ملے گی, بلکہ یہ ان کانٹریکٹرز کے لیے ہے جو اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں. تجزیہ کار سید محمد علی کہتے ہیں کہ اس وقت اس فیصلے کا مقصد بھارت کو پیغام دینا ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا.
F-16 جو ہے اس وقت دنیا میں ایک مقبول ترین لڑاکا طیارہ ہے, اور تقریباً 40 ممالک کی فضائیہ جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ امریکہ کے جو دواہی معاہدے ہیں جس کے تحت F-16 فروخت کیا جاتا ہے, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مختلف ہوتی ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ بلاک 52 جب پاکستان نے 2007 میں حاصل کیا, تو اس میں پرائمری جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں اس کا استعمال ہے, اور پاکستان نے F-16 کو بہت مہارت کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں استعمال کیا بھی ہے. لیکن یہ والی بات کہ اب یوں لگتا ہے کہ بھارت کی جو لابی ہے اس کا اثر رسوخ امریکہ کی خارجہ اور دفاعی پالیسی پہ بتدریج بڑھ رہا ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو بھارت چونکہ انڈو پیسیفک ریجن میں امریکہ کا ایک قریب ترین اتحادی اور حلیف ہے, تو اس کے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ امریکہ کی دفاعی اور خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو بھی دفاعی امداد شیئر کرتا رہا ہے یا جو ویپن سسٹمز شیئر کیے ہیں وہ مستقبل میں امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف استعمال نہ کرے. البتہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہمارے افواج کے پاس ہتھیار ہیں, پاکستان کی ایئر فورس, نیوی, آرمی کے پاس, وہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہیں, اور کسی بھی ملک کی طرح ہمیں بھی اپنی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کا حق حاصل ہے. تو کسی بھی بھارتی جارحیت کی صورت میں میں سمجھتا ہوں پاکستان ہر جو ویپن سسٹم کو مناسب سمجھے گا اپنی حکمت عملی کے تحت وہ استعمال میں لائے گا.
امریکہ ہر ملک کے ساتھ دفاعی تعاون کا الگ معاہدہ کرتا ہے. مثلاً F-16 طیارہ دنیا کے 40 ممالک کے زیر استعمال ہے, اور امریکہ کے ہر ملک کے ساتھ معاہدے کی نوعیت بھی الگ الگ ہے. F-16 کے بہت سے ماڈل اور ورژنس ہیں, اور جب انہیں کسی ملک کو فراہم کیا جاتا ہے تو اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جہاز کس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. F-16 طیاروں سے متعلق ایک ویب سائٹ کے مطابق 2006 میں ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو F-16 بلاک 52C کے 12 اور بلاک 52D کے 6 طیارے فراہم کیے گئے تھے. یہ تمام طیارے اس وقت پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ہیں.
اور F-16 طیاروں سے متعلق امریکہ کے اپنے بھی خدشات یہ ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کسی بھی طرح چائنا کے ہاتھ نہ لگے۔ اب ایک دفعہ پھر چلتے ہیں یورپ۔ یورپ سے لے کر شمالی امریکہ تک تمام ممالک تارکین وطن سے متعلق اپنی پالیسیاں سخت کر رہے ہیں، اور اب ان میں کینیڈا بھی شامل ہو گیا ہے، جسے طویل عرصے تک ایسا ملک خیال کیا جاتا تھا جہاں تارکین وطن کو سب سے زیادہ خیر مقدم یا ویلکم کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا اثر بین الاقوامی طلبہ پر پڑ رہا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
کینیڈا جن بین الاقوامی طالب علموں کو ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہے ان کی تعداد 437,000 تک کر رہا ہے، جو گزشتہ سال سے 10% کم ہے۔ شیخ عمر کیراکویا برکینا فاسو سے کینیڈا آئے، انہیں ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے۔ ان کا یہ سفر کینیڈا بھر میں آئے ہزاروں بین الاقوامی طلبہ کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔
میں نے کینیڈا کو چنا کیونکہ یہاں میرے شعبے میں مواقع زیادہ ہیں۔
لیکن اب گریجویشن کے بعد کینیڈا میں رہنا اور کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ ان کے پاس $20,000 سے زیادہ جمع ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ رقم $10,000 تھی۔ اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کینیڈا میں ملازمت کرنے کے لیے طلبہ کو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر عبور کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں ان مضامین میں گریجویشن کرنا ہوتی ہے جن کی کینیڈا کو واقعتاً ضرورت ہے، جیسے کہ سائنس، زراعت اور صحت عامہ۔
جب میں نے پہلی مرتبہ ملک چھوڑا تو وہ کانکنی کے لیے تھا، لیکن اب امیگریشن کے نئے قوانین کے تحت مجھے اپنا تعلیمی شعبہ تبدیل کرنا پڑا کیونکہ مجھے خود کو نئے قوانین کے مطابق ڈھالنا تھا۔
کینیڈا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کم مدت میں آبادی میں اضافے کو روکا جا سکے، تاکہ کینیڈا کی حکومت کو رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وقت مل جائے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے دوران طلبہ امیگریشن سروسز اور بکی وانڈا کی قائم کردہ شیرا جیسی ایپس کی جانب رجوع کر رہے ہیں۔ ان کی سائٹ طلبہ کو ایسے ٹولز مہیا کرتی ہے جن سے انہیں ویزا کی درخواستوں، امیگریشن کے ضابطوں اور ملازمتوں کی تلاش میں رہنمائی ملتی ہے۔
This is a time where یہ وقت ہے جب خود سے حل نکالنے کا عمل آپ کے کام نہیں آتا، کیونکہ امیگریشن میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ کہنے کی حکمت عملی ہو کہ ٹھیک ہے تو میرے متبادل کیا ہیں۔
اس بے یقینی کے دوران شیخ عمر کہتے ہیں کہ وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عارضی وطن دونوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔
اپنی ٹریننگ کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں یہاں رہ کر تجربہ حاصل کروں، اچھے مواقع تلاش کروں اور کچھ سال بعد اپنے ملک واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس سے اپنے ملک کی خدمت کروں۔
بکی وانڈا باور کرواتی ہیں کہ ہر سال بین الاقوامی طلبہ کینیڈا کی معیشت میں $22 ارب کا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ان طلبہ کی تعداد کم کر دی گئی تو کینیڈا کی معیشت کمزور ہوگی اور ہنرمندوں تک رسائی بھی کم ہو جائے گی۔ آرزوما کمپورے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبران جھا،
چدرا ڈاس،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے voaurdu.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، تو آئیے facebook.com اور ہمارے دوسرے چینلز پر بھی۔ تھینک یو۔
بدلون په وخت کې
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ I'm gonna make it.